دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. په خبرونه کې د جنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاسې اورو، سندري هم در خبرو. خلومړی خبرونه وایاند ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ مذاکرات د څه وخت لپاره ځنډیدلي. د پاکستان وفاق المدارس مشران په خیبر پختونخوا کې د مدرسو د رجسټر کولو لپاره له حکومت د قانون سازۍ غوښتنه کوي، او د امریکا سینټ د یو قرارداد په منظورولو سره د عثمانیا خلافت په وخت د ارمنانو ډله ییزه وژنه په رسمیت ټول وژنه پیژندلې. تفصیل: د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو اترو لسم پړاو ځنډید. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگانه وخته په ټویټر په بیان کې د ځنډ وجه په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او مشرتابه ترمنځ سلا مشوره خودلې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په ټویټر پاڼه په خبرو اترو کې د ځنډ خبره تایید کړې، خو وجه یې نه ده ښودلې. نوموړي البته دا ویلي چې دواړه لوري به د څو ورځو وقفه اخلي او پس لاغې به خبرې اترې جاری وساتي. د شورو پورس افغانستان په پروان ولایت کې لبګرام هوایي اډې سره نږدې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې دوه کسان وژل شول او تر اتیا او څخه زیات ژوبل شول. خلیلزاد لیکلي چې په دې برید یې خپله غوسه طالبانو ته څرګنده کړه. تر اوسه دواړو لوریو د نه دي ویلې چې خبرې اترې به بیا کله پیلېږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دسمبر له 14 څخه د پولیو ضد 15 ورځنی کمپین پیلېږي، په هغه هیواد کې روان کال 90 ماشومان ګزند وهلي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي بیړني مرکز مشر عبدالباسط بیگا مشال ریډیو ته ویل، په نوو ناروغ شو ماشومانو کې زیاتره د قبایلو او خیبر پختونخوا دي.
پښتونخوا کې ټوټل کیسونه دي 2 دي اوس دا وخت، او د ملک په سطح باندې کیسونه دوه کم سل دي. د کمپینونو خوالی یا خرابوالی چې دی د هغې نتیجه چې دغه کال پس راوځي. نو مونږ په دې صوبه کې د اګست د کمپین نه پس دیخوا بل کمپین نه دی شوی.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپینونه تر هغې وروسته له خنډ او ځنډ سره مخامخ شول چې په اپریل کې په پېښور کې د واکسینو ضد د دروغو پروپاګنډا وشوه، او وروسته داسې خبرونه خپاره شول چې د صوبې په بنو لکی مروت او ځینو نورو سیمو کې ګڼو کورنیو ماشومانو ته ساسکي نه ورکړي. د دسمبر په 8 د پاکستان وزیر اعظم د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته امر وکړ چې د ګل له ورځې څخه د پیلېدونکو کمپینونو مشري دې خپله وکړي. په پاکستان کې د مدرسو ټولنې وفاق المدارس وایي حکومت تر اوسه په خیبر پختونخوا کې نه خو د مدرسو رجسټرول پیل کړي او نه یې په دې لړ کې قانون جوړ کړي. په صوبه کې شاوخوا 6000 مدرسې د وفاق المدارس برخه دي. د پاکستان پخوانی حکومت په 2014 کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته وبخه په 2014 کال کې په پېښور کې پارمی پبلک سکول تر حمله وروسته د ترګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان جوړ کړ چې پکې د ټولو مدرسو د رېجستریشن خبره کړې و. پاکستان تحریک انصاف چې تیر کال واکمن شو، نو د مدرسو د رېجستریشن هوډ یې بیا تازه کړ. خو په خیبر پښتونخوا کې د وفاق المدارس یو مشر مولانا حسین احمد پرون مازیګر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په دې لړ کې لا هیڅ عملی اقدام نه دی کړی.
د رجسٹریشن عمل شروع شوی نه دی، ولې؟ ځکه چې هغې دپاره د قانون سازۍ ضرورت دی، هغې دپاره د طریقه کار وضع کولو ضرورت دی، هغې دپاره د دفاترو د قیام ضرورت دی، هغې دپاره د عملی د تربیت ضرورت دی، او حکومت تر اوسه په دې کې یو کار هم نه دی کړی.
اخوه جمعیت العلماء اسلام فی د مدرسو د رجسٹریشن په نظام کې د بدلون مخالفت کوي. د وفاقي حکومت د مذهبي چارو کمیټې محمد بشیر خان وایي حکومت بزر د مدرسو رجسٹریشن په اړه قانون جوړ کړي، خو دایونه ویل چې دا کار کله پیلوي. د لاهور ترګرۍ ضد یو عدالت په پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې دا خوډه په پیښه کې ککړ شپږ څلوېښت وکیلان د پښتنو لپاره جیل ته ولېږل. د پاکستان ډان ورځپاڼې او جیو نیوز خبر ورکړی چې د شورو په ورځ په لاهور کې وکیلانو د لاهور په روغتون کې په ډاکټرانو تشدد وکړ، او وروسته د مظاهرې پر مهال له پولیسو سره نښتې هم وشوې. په هسپتال کې د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ جګړه کې درې ناروغان هم مړه شوي دي. پولیسو له پیښې سره په تړاو 250 وکیلان نیولي او د زیارت په ورځ یې شپږ څلوېښت عدالت ته وړاندې کړل. وکیلانو د زیارت په ورځ هړتال کړی او وایي تر هغې به له حکومت سره مذاکرات نه کوي تر څو چې یې نیول شوي ملګري خوشي شوي نه وي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری پرون په پیمز هسپتال کې له حراست خوشی شو. پاکستاني رسنۍ وايي دا ترغیرو صدا چې د اسلام آباد هایکورټ د دسمبر په 11مه په طبي بنیادونو د آصف علي زرداری د ضمانت درخواست منظور کړ. د نوموړي او دغه د خور فریال اتالپور خلاف د جعلي بانکي کاتو او پارک لین مقدمه کې د درغلو تورونه دي چې دوی ورڅخه انکار کوي. د دواړو خلاف په احتساب عدالت کې مقدمه روانه ده. د امریکا سینیټ پرون په یو خوله د یو پریکړه لیکړه په منظورولو سره شاوخوا یوه پیړۍ مخکې د عثمانیه خلافت په وخت د ارمنانو ډلې زوجنه د ټول وژنې په نوم پیژنده. د ارمینیا وزیر اعظم دا اقدام د انصاف او رښتیا بری بللی دی. دا قرارداد د ډیموکرات ګوند سینیټر باب منینډس ورکړی چې له 1915 څخه تر 1923 پورې د ترکیې په عثمانیه امپراتورۍ کې د شاوخوا 1500 ارمینیانو وژنه په رسمیت پیژني. تر رایې اچونې وروسته باب منینډس ویل سینیټ بالاخره د ارمینانو د ټول وژنې پریکړه لیک په منظورولو تاریخ تصدیق کړ. له 1915 څخه تر 1923 پورې چې څه پیښ شول په پوره باور ټول وژنه وه. په دې کې هیڅ شک نشته. د ارمینیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام په ټویټر ولیکل چې د ټولې نړۍ د ارمینانو له لورې د سینیټ د دې پریکړه لیک هرکلی کوي. د استازو جرګې د اکتوبر په پای کې ورته پریکړه لیک منظور کړو چې لازم الاجرا نه دی. د ترکیې د ولسمشر یویان فخرالدین التون د دواړو قراردادونو منظوري غیر ذمهدارانه او غیر عاقلانه اقدامات بللي او ویلي دي چې دا به د دواړو هیوادونو اړیکو ته اوږدمهاله زیان ورسوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې ځنډیدلې دي. د دسمبر له 14مې څخه په ټول پاکستان کې د پولیو ضد کمپین پیلېږي.
دا د اگست نه پس د قومي لیول لومړنی کمپین دی.
په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشران وایي د قانون نه جوړېدو له وجې زرګونه مدرسې لا هم نه دي رجستر شوې.
وزارت صنعت و حرفت سره رجسٹریشن باندې پابندی ده او وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت سره زمګر رجسٹریشن کیږي نه.
د سواد قامی جرګې د وکیل او سیاستوال فیروز شاه د وژونکو نیولو غوښتنه کړې.
باندې خلک نه وړي چې اردیش خلک منظم کول ولا را پاشي او د خپل حق ته اوسوتي.
او سره به تاسو د خپل سیمو خبرونه راکړې په خبرونه کې سندري هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع تورزو. په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ خبرې پرون مازیګر وځنډیدې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد بیگانه وخت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو ته ل خپل مشرتابه سره د مشورو کولو په مخه خبرې تر لنډې مودې ځنډوي. د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماښام پر ټویټر لیکلي چې دواړو خواوې به د څو ورځو تر وقفې وروسته خبرو ته دوام ورکړي. خلیزاد لیکلي چې له طالب استازو سره یې په پرونیو خبرو کې په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو له اډې سره نږدې د طالبانو پر حملې د غصې څرګندونه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا تر حملې وروسته د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ د ژورو اختلافاتو خبر ورکړی دی. احمد تکل رپورټ لري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. ښاغلي شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنجشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. کوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حملې مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یولسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون وویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتنی اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مساحات مختلفې اوی نظر له هغه نه چې په کوټه شورا کې د میراشا شورا د پیښور شورا د لاوی سره ډیر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې بیا مولان په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادي رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوه په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
د احمد تکل رپورٹ موریدو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له اسلام آباد را سره خپل خبريال طاهر خان موجود دی. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایم، هرکلی درته وایم. تاسو دا رپورٹ هم واورېدو، وام اوریدل چې دواړو لورو هم زلمی خلیلزاد او هم سهیل شاهین ویلې دي چې تر لنډ وخت پورې دا خبرې ځنډوي او وقفه کوي او مشورې کوي، تر هغې وروسته به راځي او بیا به خبرې پیلوي. دا ځنو شنونکو چې په افغانستان کې ویلي دي چې ښایي لامل یې همدا د بګرام له اډې سره نږدې حمله وي چې طالبان په خپله کې مشوره وکړي. او لکه زلمی خلیلزاد هم په ټویټر باندې چې لیکلي دي چې طالبان دې دا وښيي چې دوی سولې ته لیواله دي. همدا تاسو ته ښکاري چې د باګرام حمله او د هغې نه وروسته حالات چې دي د دې خبرو د ځنډېدو یو لامل کېدای شي؟
زما نظر دا دی که تاسو د شنبې په ورځ چې کله دا خبرې پیل شوې وي د درې میاشتو ځنډ وروسته، نو د امریکایانو لخوا چې کوم یو ډیر مختصر یو بیان شریک شوی و مطبوعاتو سره رسنیو سره، په هغې کې مهمه خبره هم دا وه چې امریکایان غواړي تشدد کم شي چې هغه بیا یو اوربن او بین الافغاني خبرو ته لار سمه کړي. د بیا د ځنډ د ختمېدو وروسته هغه بنیادي پام چې و فوکس چې و هغه هم د امریکایانو په دې باندې تشدد کم شي. نو په داسې حال کې بله پېښه کېدل هغه خو امریکایان به دلیل ولري چې کم شیان هغې غواړي چې تشدد کم شي. نو زما خیال دی چې دغه علت خو نه ګڼم د باګرام، لیکن دې په یو ډېر منفي اغېز کړی دی په خبرو باندې چې د خبرو موضوع د وړاندې نه د امریکایانو دپاره د تشدد کموالی او بیا اوربن وروسته په هغې باندې یو فیصله کول. نو زما خیال دی چې دا اوس د طالبانو دپاره هم یو امتحان دی چې هغوی هم وګوري چې د امریکایانو کومه غوښتنه ده، هغې موقتي د لږ وخت لپاره یو اوربن غواړي د ډېر ورځو لپاره د هفتې لپاره. دا موضوع سره په اسلام آباد کې زلمی خلیلزاد څه کړې وه، دا موضوع چې غیر رسمي غونډې په اکتوبر کې دوه شوې په قطر کې، په هغې کې هم کړې وه. نو د دې ځنډ علت خو فقط دغه د باګرام، ځکه چې په خپله باندې زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې د دې ته اشاره هم کړې ده.
په افغانستان کې طاهر خان صاحب د افغانستان ملي امنیت شورا د باګرام تر حمله وروسته ویلي ول چې د طالبانو دغه سیاسي دفتر مشرانو او د طالبانو هغه مشران چې د جګړې په میدان کې دي، د جګړې په جګړه کې ښکیل دي، د هغوی ترمنځ ژور اختلافات دي. او دغه خبره چې شوې ده دا ستاسو د سرچینو په اساس باندې، د معلوماتو په اساس باندې، ستاسو په خپل نظر څه دی چې ښکاري چې د دوی ترمنځ په په فکر کې په دغه سوچ کې د خبرو په اړه باندې هم اختلافات دغه سي موجود دي. د افغان ملي امنیت شورا چې ویلي دي
زما نظر دا ده چې د اختلاف خبره سمه نه ده. د قطر د سیاسي مشرانو او یا د نظامی کمانډانانو یا د طالبانو د مشرانو، لیکن چې المی خلیلزاد د باګرام خبره کوي نو او طالبان دا حمله کوي په داسې وخت کې چې خبرې ډېر په یو نازک وخت وي او توقع او هیلې هم دا وي چې دا خبرې پر مخ شي، نو دا به ضرور بیا د خلکو په ذهن کې او د تاسو چې اشاره کوي چې د افغان استخبارات د ملي امنیت شورا ویان دا خبره کړې ده یا چارواکو دا خبره کړې ده، لیکن د دین مخکې هم موږ په خپل خواله رسنیو باندې لیدلی دي چې خلکو هم دې ټکي ته اشاره کړې ده. نو که دغه رنګې حملې د خبرو پر مهال روانې وي نو بیا خو به ضرور دا یو سوچ دغې ته به تقویت او دا به مضبوطیږي پیاوړی کیږي بچې واقعي د طالبانو د سیاسي دفتر او د نظامی کمانډانانو او د مشرانو ترمنځ اختلاف شته، لیکن زه دغه سره اتفاق نه لرم. لیکن دا د طالبانو لپاره خو یو چیلنج او ننګونه به وي چې ولې د خبرو پر مهال حملې کیږي او د هغې په بنیاد باندې یو منفي اغېز د خبرو په پروسه باندې کیږي. افغان نه هیله کیږي، افغان خو په دې تمه و چې د خبرو نه به سره وځي او سوال شاین چې دا خبره کوله سوره مخکې چې فقط په نیټه باندې خبرې کیږي.
بالکل،
او په دې خبره کیږي چې د امضا کولو کم دستور به وي، کم پروګرام به وي، هغه به څنګه وي. نو که چاین دا خبره کوي نو دا خو بیا کمزوری دلیل دی، ځکه چې امریکایان خو غواړي چې تشدد کم شي، او دا خو د امریکایانو خبره نه. افغان حکومت په اول ځل دا خبرې مشروط کړې دي، هغې هم په امریکایانو باندې فشار اچولې دی چې د تشدد موضوع ته دی، د کمولو موضوع ته یو توجه ورکړي شي. نو ضرور به د خلکو په ذهن کې خو د اختلاف خبره راځي، لیکن زما نظر دا اختلاف نشته او طالبان غواړي چې هغه خپل د هغې فشار دی د دې حملو په بنیاد باندې هغه جاري وساتي.
سمه ده، ډېره زیاته مننه طاهر خان را سره له اسلام آباد چې د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ یې په قطر کې د خبرو د ځنډیدو په اړه باندې شنن را سره شریکوله.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم دو بجو
د سوانانو غږ
په دو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
روان کال په پاکستان کې د ګزارن 98 پیښې ست شوې دي. په دوی کې زیاتره ماشومان د خیبر پښتونخوا او قبایلو دي. د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې چارواکي وایي د پوهاوي په موخه یو لړ اقدامات کړي چې میندې او پلرونه خپلو بچیو ته واکسین ورکړي. ټاکل شوی چې د دسمبر له 14 څخه په ټول پاکستان کې د ګزارن د مخنیوي کمپین پیل شي. منور شاه معلومات لري.
په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیر سلو ته نږدې شوی چې تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې ریپورت شوی دی. په پیښور کې د پولیو د بیړني مرکز صوبایي مشر عبدالباسط د زیارت پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ټول هیواد په کچه د پولیو ضد کمپاینونو د کموالي او د حکومتونو د بدلیدو له وجې دا شمیر سیوا شوی دی.
پښتونخوا کې چې کم ټوټل کیسونه دی هغه 2 ویا دی اوس دا وخت، او د ملک په سطح باندې چې کم دغه دي کیسونه دي هغه ټوټل 2.5 دي. د کمپینونو خواله یا خرابواله چې دغه نتیجه چې دغه کال پسرو، نو تاسو کو ګوره دا 2019 چې ده نو په دې کې یو خو زمونږه په دې صوبا کې د اگست د کمپین نه پس دغه بل کمپین نه دی شوی. دا د اگست نه پس د قومي لیول لومنی کمپین دی. بیا چې د دې نه مخکې چې کوم کمپینونه شوي هم دي په 2018 کې، تاسو ته به یاد دي چې 2018 زموږ په ملک کې د ترانزیشن کال او حکومتونه بدل شو پرله پسې یو بل پسې.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د ویکسینو د څانګې په خوانی مشر ډاکټر اکرم شاوای چې سکل په اپریل میاشت کې د پولیو ضد کمپاین پر مهال په پیښور کې د دروغ او پروپاګاندا هم د دې رنز مخنیوي ته زیان رسولې ده.
صورتحال دا دی چې که تاسو وګورئ نو تر 2017-2018 کې الحمدلله دا پروګرام انتهایي حد پورې زموږ په کابو کې راغلی، خو کله چې په دې کال کې په اپریل کې که تاسو ته یاد شي یو کمپین په پېښور کې شوی چې په زرګونو ماشومان آلموسټ 66,000 ماشومان هغې کې کمپلینټ سره راغلي وو چې هغې ته ریاکشن شوی. آل دو چاہی کے ساتھ حقیقت پر گنو خو بہرحال لاغی چھے کم آغا کمیونٹی امپیکٹ ہو نو دا اپریل نبا ترو سپورے لکہ زمونگ یا درے کیمپینز دا سیدی چی آغا پسیمی پراوینس کے شوی دی سو زمونگ کیس ریسپانسز شوی دی نو کمونگ یا انداز کی ہوئی نو دا اپریل نبا چھے کم بے پا پاکستان کی دا پولیو کیمپین آغا کامیابی سر ندے شوی کم چھے دے واقعی نو اڑان دکے دل
خو عبدالباسط وائی چھے دا ٹول ستونزی پا پام کنی ولی و تمادا چھے پا پولیو با قابو و مندل شی
زمونگا خو اول ولس چھے ہو دا غی پا ذہن کی لکہ مطلب دا پوئے کمی ہو نو داغی دا پارا مونگا کل نا چیز را غلی ما دا تیرو دره میستو داغی نمخ کیم لکه مطلب کوششون روانو چی مونگا خلکو تا ورسو داسی پا چکم تعلیمی داری دی پاگی که ادواکسیو کو نو مونگا الحمدللہ غدیر کامیابی سر آغا وشو دی سر سر مونگا کوششو کو چی سٹیج تیتر زکو بیا چکم دا مونگا علماء کرام دی داغی پا ذریع مونگا کوششو کو چی دی خلکو تا ورسونو الحمدللہ غیم مونگ سری دی دا سونا چی جید علماء کرام دی دا پاکستان تولو زمونگا دا دی پولیو پروگرام پا حق کسی دینو خپل فتاوام ورکری دی
د پاکستان ډان ورځپاڼې د دسمبر په اتمه نیټه د روغتیا په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ډاکټر ظفر مرزا لخلی لیکلي چې عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته ویلي چې د راتلونکي کمپاین مشري دې پخپله وکړي.
رپورٹ مورد د پاکستان د مدرسو یو ټولنه وفاق المدارس وایي چې حکومت لا هم په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټرولو عمل نه دی پیل کړی. په خیبر پختونخوا کې شاوخوا شپږ زره مدرسې د وفاق المدارس برخه دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي دا موضوع په پام کې دا او ژر به د مدرسو د رجسټرولو په اړه قانون جوړ کړي. فرخوند اسد تفصیل لري.
په خیبر پختونخوا کې د وفاق المدارس مشر تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د راجستریشن مسله لا هم نه ده هوار شوی. مولانا حسین احمد وایي د سپیشل برانچ او نورو امنیتي ادارو کسان دینی مدرسو ته ځي او د دوی نه د راجستریشن پوښتنه کوي چې دغه عمل په صوبه کې د دوی لپاره یو مشکل جوړ کړی دی. نوموړی وایي
د راجستریشن عمل شروع شوی نه دی ولی ځکه چې هغه لپاره د قانون تازه ضرورت دی، هغه لپاره د طریقې کار وضع کولو ضرورت دی، اغه د پاره د دفاتر د قیام ضرورت دی، اغه د پاره د عملې د تربیت ضرورت دی او حکومت تر اوسه په دې کې یو کار هم نه دی کړی. زمونږ وزارت صنعت او حرفت سره رجسٹریشن باندې پابندی ده او وزارت تعلیم او پېښورانه تربیت سره زمونږ رجسٹریشن کیږي نه، دا یو مشکل دی او دا د حکومت تر طرف نه دی.
مولانا حسین احمد دا هم وایي د دوی له وسامه د وفاقي حکومت د تعلیم وزارت سره د روان کال د مئی پر شپږمه نیټه شوې ده. نو اوس که دوی دا قانون سازي د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا کوي او که د وفاق لخوا، دوی ته یې په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د جمعیت العلماء اسلام فی کند صوبایي اسمبلۍ غړی مولانا هدایت الرحمان وایي که حکومت د مدرسو د رجسټریشن عمل کې کوم بدلونونه راولي نو دوی به یې مخالفت کوي.
حکومت باید د شبې لوزنامې لاندې خپلې ژمنې سرته ورسوي. وفاق المدارس یوه لویه اداره ده او په لکونو زده کوونکي لري. موږ د خپلو زده کوونکو ټولې خرچې په خپله کوو. حکومت زموږ سره مرسته نه کوي. نو د وفاق المدارس د خوا خلاف به د مدرسو په اړه هیڅ یو قانون نه قبلوو.
بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند د وفاقي حکومت د مذهبي چارو د کمیټې غړی محمد بشیر خان وایي دې مسلې ته یې د حکومت پام دی او ډېر زر به په دې اړه قانون سازي وشي.
دا خبره به کېده چې دلته کې دهشتګرد دي، د هغې د وجې نه تېرو حکومتونو چې کوم دغه کړي دي نو هغه خو په خپل ځای باندې د غندنې دي. د هغې نه وروسته چې کومه اوس زمونږ د حکومت پالیسي ده نو هغه دا ده چې دغه مدرسې چې دي طریقه باندې دغه طلبا ور سهولتونه ورکړی شي. ټیک ده چې په هغې باندې لا تر اوسه پورې دغه نه دی شوی، دا زمونږ قانون سازي نه شوی. انشاءالله په دې باندې به قانون سازي اوس زمونږ شروع کېږي. انشاءالله په صوبایي حکومت به هم کوي او ورسره به زمونږ قومي
د وفاق المدارس سره په خیبر پختونخوا کې شپږ زره دینی مدرسې رجسټر دي. د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې نېشنل اکشن پلان تر مخه به په ټول هیواد کې وفاقي مدرسې رجسټر کولی شي او دغه بعد یو نظام لاندې راوستلی شي، خو په خیبر پختونخوا کې د دینی مدرسو د رجسټر کولو په اړه لا هم قانون سازي او طریقې کار نه دی جوړ کړل شوی.
اوریدونکو تازه خبر دا دی چې د بلوچستان د مسلم باغ په کان می ترزی کې د ډاتسن او د سپرلیو د یو بس ترمنځ ټکر شوی دی چې پکې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي دي. ایوب ترین د مشال راډیو خبریال له کوټې څخه راسره دی. ترین صاحب سړی مشي درته وایم که لږ معلومات راسره شریک کړئ.
بامیر صاحب ډېره مننه. دغه پېښه نن سهار وختي شوې ده د کلاسپلا په مسلم باغ سیمه کې د کرن مخرزي په غرو کې کله چې د کوټه د سورو څخه یو داسن پېټه په راځي په ټول باغ د کلاسپلا په لور روان وو او د هاخوا یو سوارلی موټر چې بس چې دی هغه د کوچ په لور روان دی. شاوخوا 15 بجې دغه پېښه شوې ده او په دې په نتیجه کې تر اوسه چې موږ ته کوم اطلاعات راغلي دي 14 کسان وژل شوي دي او د دې مړي چې دی هغه د اور له امله بېخي نه پېژندل کېږي. د پېښې څخه وروسته ډپټي کمشنر کلاسفلا ډاکټر عتیق الرحمان شاوانی چې دی هغه هم د پېښو ځای ته رسېدلی دی. څه ګړی له مخه د هغه سره په خبرو کې هغه دا وویل چې دغه مړي به دوی کوټې ته استي او هلته به د ډي این اې له لارې د دغه شناخت کېږي.
مرستندوی او حکومتي چارواکي هلته سیمې ته ورسېدلي دي. ستاسو دا خبرې چې ما سره وکړې نو داسې ده چې دغه ګاډی چې وو دا ډاټسن په دې کې پټرول وو او د سپرلیو موټر چې دی دا د کلا سیف الله لوري ته روان وو چې دوی سره جنګېدلي دي که نه ټکر یې شوی دی او د دې پیښه کې 14 کسان تاسو ویل چې وژل شوی دي او اور په دغه پټرول چونبارو نو اور پکې بل شوی دی نو زیاتره مړي چې دي هغه سوي دي زیاتره کسان سوي دي. که دغه اورېدونکو ته دا ووایه په لنډه توګه باندې چې دغه سیمه چې تاسو خیای دا کان ماترزی سیمه دا څه قسم سیمه ده سړک یې څنګه دی او په دې باره کې لږ معلومات ورکړئ خلکو ته.
د د د کار مټرسي سیمه د کوټه تقریبا 100 کیلومتره ختیځ ته پرته ده. غرغې سیمه ده د کلاسپلا سیمه ده او دغه سړک چې دی دا د کوټه روب او اسلام آباد او پېښور په لور هم دغه سړک دی او زموږ سره چې کوم اطلاعات یې هغه دا وایي چې کېدلی شي دغه بس چې دی دا د اسلام آباد یا د لاهور د روان وي وکوټه خو د اور له امله چې کوم بس دی هغه ډېر زیاتېدل شوی دی او شناخت یې نه کېږي. نو
په دې بس کې ټول هم دا 14 کسان سپارول که نه زیات ول
تر اوسه پورې چې دی د 14 کسانو مړي د بس سره اېستل شوي دي. نو امکان دی چې دغه مړي نور هم زیات شي خو هلته اوس هم رسدوي دا
سمه ده. ترین صاحب ستاسو غږ قطع کېږي خو زه چې تر څومره پوه شوم هغه دا و چې تر اوسه پورې 14 کسانو مړي له دې بس سره ایستل شوي دي او دا هم لا نه ده روښانه چې دا بس له لاهور یا اسلام آباد څخه روان و تر د کوټې لوري ته. په راتلونکي ګړۍ کې به بیا ستاسو له رپورټ سره نور معلومات هم اورېدونکو ته ورکو او که دغه و ضرورت و نو بیا به لایو مستقیم ژوندۍ خبرې به هم در سره وکړو. اورېدونکو د بلوچستان د مسلم باغ په کان میترزی کې د ډاټسن چې پټرول پکې وو د هغې او د سپرلیو د بس ترمنځ ټکر شوی دی چې پکې تر اوسه پورې د چارواکو په وینا باندې ورڅخه 14 مړي رایستل شوي دي. دا زیاتره کسان چې دي دا سوي ول او دا پېښه چې ده د نن سهار شاوخوا 15 بجې شوې ده. د کلا سیف الله انتظامی مشر عتیق الرحمان شاهوانی هم سیمې ته ورسېدلی دی او دی وایي چې په ډاټسن کې پټرول ول چې د ټکر له وجې اور واخیسته. دا تفصیلات موږ سره ایوب ترین شریکول. بل رپورټ ته ورزو. په سوات کې وکیلانو پرون د خپل ملګري فیروز شاه د وژنې ضد مظاهره وکړه. د سوات قامی جرګوي سرکار دی د نوموړي وژن کې ونیسي. فیروز شاه د مسلم لیگ نون غړی سیاستوال هم و چې د دسمبر پر 11 ماښام مهال وسلوالو وواژه. تحریک طالبان پاکستان د نوموړي د وژنې ذمواري منلې ده. منور شاه تفصیل راکوي.
د فیروز شاه ایډوکیټ د وژنې خلاف پرون په سوات کې د وکیلانو اتحادیو له عدالتونو بایکاټ کړی وو او د سوات قامی جرګې مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د یادې جرګې ویاند احمد شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا ډول پېښې کېدل د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کوي.
چې دا غو په دې معاشره کې یو ډېر ښه پازیټیو ورو دي او د امن لپاره هغه خپلې هلې ځلې کوي. نو دغه کسانو نښه کول د ولس ته یا د کوم لا انفورسمنټ ایجنسی ته دا ښیي چې یاره موږ اوس هم په دې ځای کې موجود یو او څه چې غواړو نو هغه ته روانې کولی شو. نو زما خیال دی کوم مقصد هم دا ده چې په ولس کې او په دې خاوره باندې نور هغه جره خورول دي کوم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کوم د آرمی یا کوم پولیس دي یا نور کوم ادارې دي چې هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قاتلان دي
فیروز شاہ د مسلم لیگ نواز گون ځای مشر وو چې په تیرو انتخاباتو کې د قومي اسمبلی د امیدوار په حیث هم برخه اخیستې وه. د فیروز شاہ د وجنې وړاندې د هغه د کورنۍ دوه نور مشران هم د هدفي وجنې ښکار شوي دي. د نوموړي ملګری او د سوات قومي جرګې یو مشر زاهد خان وایي
دلته کې د ایکسپریس نو وی په نوم باندې یو سړک راځي چې د دې خلکو مطالبي دا دي چې دا د سوات د سیند په غاړه لاړ شي او بیا هغه قوتونه غواړي چې دا زمونږ د استعمال لپاره د کلو او د پټو په باغونو په منځ کې لاړ شي او نو هغه سیلاب دي چې رسونه وستي دي چې یادونه کړي نو هغه خلک نه غواړي چې دا خلک منظم کول والا راپاسي او د خپل حق تپوسو کی.
په ملکان ډیویژن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او د سوات قومي جرګې یو مهم غړی خورشید کاکاجی وای په دې سیمه کې وخت په وخت د وسلوالو د موجودګۍ خبرونه راځي خو پر ضد یې کاروایی نه کیږي.
بظاهره خو دلته امن نه ښکاریږي لیکن د څه وخت نه د سوات او د بونیر په منځ کې یو ډیر لوی غر ولاړ دی علم متوي په دې نیم کې معنا په تواتر باندې دا خبرونه دي چې دلته مسلح خلک دي. دلته د سوات په بعضې غرونو کې مثال داسې اطلاعات خواره شي چېرې په فلاني علاقې کې په اوچار کې یا په دې کې یا په دې کې دا دغه دلته شته وجود شته. موږ ډېر په دې باندې په تشویش کې یو. دا زموږ لپاره انتهایي د غم خبره ده، د تشویش خبره ده او موږ دا ګڼو چې د خلکو د سر د مال د عزت د دې د ساتنې د دې د پالنې ذمواري د ریاست ته.
د سوات په شمول د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې وخت په وخت هدفي وجنې کیږي چې زیاتره یې په شمالي وزیرستان کې شوې دي. پښتون ژغورنی غورځنګ په امنیتي ادارو تور پورې کوي چې دوی یو ځل بیا وسلوال طالبان راپورته کوي خو امنیتي ادارې دا تورونه ردوي او په وار وار یې ویلي چې د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره یې یو شمېر اقدامات کړي او اوس هم د بدامنۍ د هر ډول پیښو د مخنیوي لپاره په هلو ځلو بوخت دي.
امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر پر 9 د افغانستان د جګړې په اړه ځینې اسناد او خپل تفصیلي څېړنه خپره کړه. په دې اسنادو کې جوتیږي چې له 2001 زیږیز کال راهیسې امریکایي ځواکونو ځینې داسې کارونه کړي چې سیاستوالو له خلکو پټ ساتلي ول. اوس په اروپا کې هم داسې اوازونه راپورته شوي چې غواړي د ناټو ائتلاف په چوکاټ کې د اروپایي هیوادونو د جګړو په اړه هم معلومات په ډاګه شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه کړې چې مهمه برخې بشیر ګواښ اوروي.
دا هفته واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان جګړې په اړه ځینې اسناد خپاره کړل. د دې اسنادو په مټ په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په مشرۍ جګړې د مالی او ځاني تاوان ترڅنګ د سیاست په اړه هم بحث وشو. همدې ورځپاڼې ویلي چې اوس په یورپ کې هم غوښتنه کیږي چې د هغه ځای د هیوادونو د سیاستوالو او په افغانستان کې په روانه جګړه کې د دوی د ځواکونو په اړه داسې اسناد باید خپاره شي تر څو حساب ورکونه یقیني شي. د دې غوښتنې تر شا دلیل دا دی چې د ناټو سازمان لاندې د امریکا په مشرۍ د ترګري ضد جګړه کې د یورپي هیوادونو ګڼ پوځیان وژل شوي او ملکونو یې ډېر مالي تاوان لیدلی دی. په دې لړ کې له اروپایي هیوادونو څخه ناروې او سویډن د خپلو سرتیرو د جګړو په اړه ځینې رپورټونه خپاره کړي دي. د دوی د دې رپورټونو پایلې هم د امریکایي هغو په شان دي. د امریکایي اسنادو په اړه تفصیلي راپور ورکوونکي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان جګړې په اړه امریکایي چارواکو ډېرې خبرې له خپل ولس پټې ساتلې وي. په دې اړه د افغانستان بیا رغونې لپاره د امریکایي ځانګړي دفتر یا سیګار ته په ورکړل شوو مرکو کې امریکایي چارواکو ویلي چې امریکایانو په افغانستان کې ځینې وخت په درغلیو ککړو خلکو ملاتړ کړی دی چې له وجې د درغلیو کېدل لا پسې زیات شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې اسنادو پسې عدالت ته تللې وه او د څو کلونو تر مقدمې وروسته یې دې ته لاسرسی پیدا کړ. ورته خبرې د ناروې د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر بیان توري ګودیل ته د دغه هیواد اړوند چارواکو کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې ګودیل د 350 اړوند چارواکو سره په دې اړه مرکې کړي. ناروې په افغانستان کې 3.1 ارب ډالر لګولي دي. تر دې رپورټونو خپرېدو وروسته ډېرو په دې حیرانی ښودلې چې په افغانستان کې د بلیونونو ډالرو تر لګولو وروسته هم د بیا رغونې لپاره ډېر څه نه دي شوي. له ناروې او سویډن سربیره د یورپ په نورو هیوادونو کې داسې کمې څېړنې تر اوسه پورې لا په لار نه دي اچول شوي. مثلا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جرمني او ډنمارک یادونه کړې چې یو وار یې پلټنې پیل کړې خو بیرته یې د ممکنه سیاسي اغیزو له وجې ودرولې.
د هند تر ولسي جرګې وروسته د شورو پر ورځ د هغه هیواد مشرانو جرګې یا سینټ هم هغه لانجمنه قانوني مسوده منظور کړه چې ورسره سم بهرني غیر مسلم وګړي د هیواد شهریت اخیستای شي. د قانون ضد پرون په آسام کې لوی او خونړی مظاهرې وشوې. هندي حکومت د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره پرون آسام ته زرګونه سرتیري واستول او انټرنیټ یې وتاړه. هارون باچا د رویټرز آشانس لیکنې سره.
د رویټرز اجانس لیکنه وایي هند د زیارت پر ورځ د هیواد شمال ختیځې صوبې آسام ته زرګونه پوځي ځواکونه ولیږل. د دې کار هدف د هغو خونړیو او مظاهرو مخنیوی دی چې ځایي خلکو د هغه یو نوي قانون پر ضد پیل کړي کوم چې د ګاونډیو هیوادونو غیر مسلم اقلیتي وګړو ته فرصت برابروي چې د هند تابعیت ترلاسه کړي. د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت ویلي د هند پارلمان د شروع پر ورځ د شهریت ترمیمي بل د دې لپاره منظور کړل چې د پاکستان، افغانستان او بنگلاديش د اقلیتي وګړو تحفظ ممکن شي. په لیکنه کې د ځینو شدونکو په حواله ویل شوی د حکومت د دې اقدام په ترڅ کې به ښایي د هندي مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شي او هم به د هند شمالي صوبو ته ګڼ شمېر بهرني وګړي مخه کړي. د لیکنې سره سم په آسام صوبه کې چې د چایو د کښت لپاره مشهوره ده، تر دې وړاندې هم د ګاونډیو هیوادونو په تیره د بنگلاديشیانو د غیر قانوني استوګنې پر ضد تحریکونه چلیدلي. د نوي قانون پر ضد په آسام کې خلکو کرفیو ماته کړه، ګاډي وسوځول او د وزیر اعظم مودي پر ضد یې شعارونه ورکړل. د آسام حکومت د دې لپاره چې خلک د مظاهرو لا پیاوړي کولو لپاره ټولنیزه میډیا ونه کاروي د صوبې په لسو ضلعو کې د 40 ساعتونو لپاره د انټرنیټ تړلو حکم وکړ. دا مظاهره داسې وخت راوتلی چې وزیر اعظم مودی پلان لاره چې هند ته د جاپان د وزیر اعظم شینزو ابې د راتلونکي سفر پر مهال هغه ته یو غونډه په آسام کې جوړ کړي. په لیکنه کې د پونتون دی وزده کوونکي نیحال جین په حواله ویل شوي حکومت اول ویل چې آسام به د غیر قانوني کډوالو لښتونه پاکوي خو اوس یې هغوی ته د شهریت ورکولو لپاره قانون جوړ کړ. د هند د نوي قانون وایي یوازې هندوان، عیسایان او بودایان کولی شي د هندي تابعیت لپاره درخواستونه جمع کړي. په قانون کې هند ته له بهر ورغلو مسلمانانو ته دا اجازه نشته او له همدې کبله اعتراض ورباندې کیږي. لیکن د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په حواله زیاتوي د هند نوی قانون چې لا هم ولسمشر لاسلیک کړی نه دی، د دې هیواد 1.1 میلیونه مسلمانان په غیر منصفانه توګه په نخښه کوي.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږ یاست. د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. د دې د شریکولو لپاره پر فیسبوک ترته پوسټ لیکل دي، هلته ځینو خلکو تبصری راته را لېږلې دي او په ټلیفون هم را سره رابطه کولای شي. نو د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم.
د مشال رادیو ژوندیو خپرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
00 420 11 40 15
00 420 11 40 15
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
پر فیسبوک راته اکرم شاه هوتک او همدرد پښتون، بلکې اکرم شاه هوتک راته لیکلي دي چې د بلوچستان په کان مترزی کې د پیک اپ ډاټسن چې پټرول پکې و د هغې او د مسافرون کې ډایوو ترمنځ ټرافیکي پیښه شوې ده چې پکې سپاره ټول کسان د په وینا باندې سوځېدلي دي. یو کس ځان ژغورلی دی او ځینې کسان چې سوځېدلي دي پیژندل کیږي، نه د هغوی ډي این اې ټیسټ به هم کیږي. کره شمېر هم نه دی معلوم چې څومره کسان مړه دي. بالکل په دې اړه باندې تازه خبر موږ له تاسو سره شریک کړ لږ سات مخکې. او همدرد پښتون لیکلی دی خد را سره ستونزه شریکه کړې ده، دا د ستونزې نشو اخیسته. او د دې نه علاوه ځینو کسانو لیکلي دي چې په ځینو ځایونو کې واوره شوې ده او ځینو ځایونو کې موسم چې دی هغه یخ شوی دی. سمه ده، ژمی دی او تاسو پکې احتیاط هم کوئ چې ناروغه نشئ. واجد علی لیکلی دی چې تیره ورځ د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی د وزیرستان د بکهخیلو کډوالو کیمپ ته ورغلی و چې هلته له ننوتو څخه وګرځول شو منی شو. شاکر بیټنی هم لیکلی دی چې پرون په لکی مروت کې د نومیالي شاعر افغار بخاري جنازه وشوه. وی ټول خلک ور باندې خپه وو او وی دغه چې دی امنیت هلته خراب دی، اکثر دغسې پېښې کیږي، حملې کیږي. تاسو کولی شئ چې اوریدونکو موږ سره د وایبر له لارې هم رابطه وکړئ او د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ. د وایبر شمیره هم درته اعلانوم.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ ووهئ 0-0-2-0-0-1-1-3-6-0-1-0-9-6.
د فرهاد دریا په غږ درته سندره نشرو.
پیاله نسکوروم دے تشوم خودن، نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، نصیب بدلوم دے قبلوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن، پیالے نسکوروم دے تشوم خودن. تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما، تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑما، زندان نڑوں دے நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவுந்தே தசவும் குதின ಜಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೇ ತಶವಮ್ಮ ಹುದೇನ
نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا د پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خودین تندیا ماتوم دے لگوم خودین پیالے پیالے
مشال راڈیو تو گیاست او په مختلف ځایونو کې خلکو لیکلي دي چې لکه په حیدری نظر خیل آشنا لیکلي چې په افغان دوبۍ کې سخت واوره وریږي او زیارت ګل سهاک لیکلي چې په پکتیا کې واوره وریږي شاهین آریان لیکلي دي چې نن سهار وختي په کان مې طرزی کله سیف الله کې اکسیډنټ شوی دی تیل وړونکی موټر و د سپرلی و بس و چې دواړو گاډو راخیستی دی وایي ټول مسافر پکې مړه شوي دي او بورجان همراز لیکلی دي چې ښوونځي او پوهنتونونه له ننه رخصت شول د فراغت غونډې روانې دي په ارګون کې هم واوره شوې ده د دې نه علاوه مبین شاه لیکي چې په پښتون افغان وطن کې باران واوره وریږي سمه ده په شاهد محمد لیکي چې په کونړ کې ښه سپیشل باران روان دی چې دا سپیشل به کم قسم وي او کامران زاخلوال یو تبصره غونډې کړې ده چې د افغان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر اشرف غنی ترمنځ وی جوړ جاړی روان دی سمه ده وبې ګورو چې څه قسم جوړ جاړی دی او واقعي ستاسو خبره سمه زباتی کی او کنه د هارون باچا په غږ سندره وو
درلے پشی گلونا باغوڑی باران برابری گی یو چل پتر تٹون خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تس پین گر جنت گندی ہمائے وطن تمے موری تم پلار تم بابا وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما وطن دشوندے یہ تاریخ نا دشوندی دی بچی دے میڑ دی پنگ باندھ دیال کبھی کھسی کسڑی دی بچی دے میڑ دی وطن تٹا ڈوبے سر دشتو دبو دائے وطن تمے موری تم پلار تم بابا وطن سمائے وطن سما وطن سمائے وطن سما امتر عباسی نا دیو داشے ٹولیا افغانستان شے وطن جواب شان ہر چا باندھ گراش ٹولیا افغانستان شے وطن روسی ن چین امریکائے وطن تمے موری تم پلار تم بابا وطن سمائے وطن سما وطن
مشال رادیو ته وګیاست زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري دلته چې زنو کسانو را سره د موسم حال شریک کړي وغه خو ما ویلې د ټولو نمونه زنه شم خسته او دغه چې د خبرونه چې دي هغه نن ډیرو کسانو سره نه دي چا چې سلامونه را لېږلي دي مننه خوشاله اوسئ وعلیکم السلام خیر الله راحت هم همدا خبره راته لیکلې ده د بلوچستان د کان مې ترسي مسلم باغ د سیمې د پیښې په اړه باندې هغوی دا ګاډي چې دي دا ټول بس او موټر د ډاټسن ټول مکمله توګه باندې سوځېدلي دي او شاولی کاکړه هم همدا لیکلې دي چې په کلاسف الله کې نن پر کار کان میترځی سیمه کې 5 بجې سهار د ډیوو بس او د پټرول نه ډک ټاټسن اکسیډنټ شوی دی وی یو کس پکې بچ دی نور ټول مسافر چې دی هغه وژل شوی دی سمد د ګلپاڼې په غږ سندره و
پسے جاڑم بیتانا یم داس حالتا رسولی یار دبل درومیو ز ور پسے جاڑم ماد یار دہ غختنا ہم پورکڑا پسی جاڑم وقت تا
مشال راډیو ته غوږیست د عبید خان په غږ باندې سندره در خبرو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسی په بل غړي کې بیا در سره.
Oh,